هیڅ کله د افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه ورواله
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام مخکښې خځې پیلېږي، خو له هغه مخکې اجمل آند د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبې په یو وخت له د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعتي ځواکونو ماموریت تمدید کړ. د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالي لمانځل داسې حال کې پیل کړل چې په دغه هیواد کې د هوا د ککړتیا او همدارنګه د کرونا وبا د خبرېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د کرکټ د شل اوریز نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یکشنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې شې د خپل شلو کلونو لاستراوړو راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. یون صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه تاسو نه هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته ټول وړاندې کوم. مننه.
که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازي واسطه هلته اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غي ورځ نه چې من مبارزه ډګر تر اوتیو نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوی یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې انشاءالله ولس زموږ پوه ولس دی او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. سره د دې چې ولس سره موږ په تماس کې یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته دی همدا اوس، او ځوانان زموږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته دی، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امید نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوسه نه سي. په داسې حال کې څنګه مایوسه نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نوره نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې. خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بلاخره حکومت راوپرځېدو او ختم شو. نو که چیرې دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، که چیرې تېرې تجربې دوی بیا تکراري په افغانستان کې او دغسې موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نه کوي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونه نیسي، د ولس زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې که چیرې دغو ستونزو ته د پای ټکی کینیږي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بالاخره د سقوط د حکومت دوی دې سره مخامخ شي. نو زه که امیدواره یم چې دوی باید د تیرو تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک ووي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړ یم، او انشاءالله کوم حق حقوق چې د دوی دي او دوی په راضي دي او زما ولس د ښېګڼې دپاره دي، انشاءالله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بېرته لاسته راوړي. او که چیرې دا لاسته هم رانغی، نو زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نه شي او بېرته به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو زه موږ ډېر خوشبینه یو، تر ډېره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او دغه ستونزې ورسره شریکې کړو، او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدواره یو چې انشاءالله مشکلات به حل شي.
زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیزه فعاله ده. آغلی موسکا، دې خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامت سلی ده، مننه.
تاسو په افغانستان کې خبریاله وسته، اوس چې تاسو خپلې دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای، تاسو څه احساس لرئ؟
واقعا چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم کنه. ما ډیر زحمت وکړه، اتلس کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کار مې وکړه، رسنیز ډګر کې مې اته کاله کار وکړه، اته کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغه یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ما ته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغه مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت ښکلی دی، کار یې کړی دی، ځانونې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې، هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نورو مېرمنو ته هم، چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
په نور نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساينس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې شي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل شي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانه خستل شي. تاسو په نظر دغه څومره لوی غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېره لویه غمیزه ده. کوئی په نور نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام لبې خنډنګيږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر شل کاله بعد، هر 15 کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید لبې ښه ونړيږي او لسره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساينس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولای شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګورې ښا دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دغه حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو. زموږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زموږ خویندې تحصیل ته، تعلیم ته، کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما اتلس کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په دوه ځایه کار کوه، په تلویزیون مې کار کوه، یو دولتي دنده مې لرله، خماش مې لرله، خپل ټول ضرورت مې پوره کولای شو، په باندې کورنۍ سره مې مرسته کولای شوه. نو دا اوس ما سره نشته، زه عاید نه لرم، زه څه وکم؟ زه څنګه خپل ځان تمویل کړم، څنګه خپل کورنۍ تمویل کړم؟ په کورنۍ کې همداسې زیاتره نارینه، په هرې کورنۍ کې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم که دفتر ته ځي معاش نشته، معاش درک نه لري، څنګه معاش ورکوي؟ یا که معاش کومه اداره هم ورکوي، ډېر کم معاش ورکوي، چې هغه معاش د زمونږ دغه ضرورت نه شي پوره کولی. نو په دغسې شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو، او څنګه موږ کولی شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو، یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي، او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی. نه، کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو که نه، نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر، نیمه برخه تا فلج وي، په کور ناسته وي، هېڅ څه نه شي کولی، نو ته څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی، پوره دی، دا باید نړۍ په رسمیت؟ نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو.
آغلی یون کبیر، ته تاسو ته راسمه، تاسو یادونه وکړه چې د ښځو دپاره کار نه دی سوی، آیا موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که 1% هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د ښځو هغه لاسته راوړنې چې ښوونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راواخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي، دغه نجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو وویل چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متعقین چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي، او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. دا اوس په هلمند کې په هغه سیمه کې چې بدبختانه زموږ پښتانه ورونه ژوند کوو، هلته مکتبونه تړل شوي وو، او بل خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تیر حکومت هم ناغېړې کړې. هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه، زه تاته خیم چې نه زه په همیشه هلته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایي هم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه خوځو جړل ما ته ویل، وې دا زما سر وګورې اختې ټول ټکېدلې وای، زه 5 کیلومتره شپږ کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنی موږ باید داسې ونه وایو چې په خوځو د پاره په تیر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنی شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ما ته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وای او زه په عام ډول عمومي ولاړه وای، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولای. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای خوځو لپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم، او مستقیما ما دا غنه رایه ګټلې وای او راغلې وای په پارلمان کې ناستم، ما په غونډه کې هم دا خبره کوله چې موږ لپاره تاسو داسې کار وکړي که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي، او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاسو ته چې هغه وخت زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجالو چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شعاري کارونه مه کوه.
اغلی موسکا، آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي، او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د آلې په توګه استفاده کوي؟
لکه څنګه چې میرمن یون هم ته اشاره وکړله، زه د دوی له خبرو سره موافق یم. په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې، لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړي، دا نظر زه تاییدوم. او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي، اما دوی وایي چې موږ باید پرې باندې خپل منځ کې خبرې وکړو. د دې خبرې ماته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله، او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي. نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي، چې آیا دوی لکه 10 کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي، یا به د دوی پالیسي تغییر کوي؟ چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو، اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کې دوی له خپل سره ډېره ښه رویه کوله، چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه، او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلق ته ورکی دوی وختل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر و میچ دی تغییر کړی دی اما دا ورسته پیښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کې چې کوم ویډیوګان دا وته لري دا څه ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هغه په خاني پالیسی غواړي چې دوی پلی کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه په خاني پالیسی دوی وشي کړلای چې په افغانستان کې د افغانستان په مرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلی کړي چون افغانستان تغییر کړی دی په خاني افغانستان نه دی د افغانستان مرمنو اوس تغییر کړی دی هغه په خاني مرمن نه دی دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کی هر ورځ موږ وینو چې مرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي مظاهرې کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مرمنو تغییر کړی دی او هیڅ کله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار سي او دوی نړۍ ومني باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنه چې هغه هداقل څه چولو هغه د دوی پریدي او څنګه چې نظام هغه ته دوی مخته یوسي کچې ته دوی داسې کارونه کوي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګیږي خپل لور په 5000 افغاني باندې خرڅي هغه هم په قسط باندې په کوم ډول کې داسې یا په کوم هیواد کې دغه یو څه شوی دی چې په افغانستان کې دي موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی هلته په دغه وخت کې هلته کانسر دایریږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي زه خو په دې پوه نه شوم چې دوی څه غواړي نو که دوی غواړي چې ښه مختلف شي لومړی قدم کې خو باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي ځکه چې غټه غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس ته لاړ شي زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنل چې دوی زی دفترونو ته د کار لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګ چې کله ویل تاسو راځي موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې داخل به ماش نه دی اخستې دغه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه ډېرې انجونې یا ډېرې مېرمنې د خپل د کور سرپرستانه دي خپل کور ته رسټوره اما هغه ټول اوس په کور ناست دي نو کدا چې د شرایط دوام ومومي نو له یو ډیر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هینه دا چې دغه وضعیت دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاری د ټول نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي به سره مخیو هغه ډیر لري نه ډیر نږدې وختونه کې به سره مخیو
موسکاجانی کتاسی په دې اړه باندې مشته کې سوا کوي چې تاسو غوښتل خپل وظیفې ته دوام ورکړی تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مرزه یا څنګه تاسو مخه ونیول سو چې د خبري علي څخه خلاص واخلي
لکه څنګه چې ډیرې مېرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته قصه ده کله چې کابل د دې پلاس د طالبان پلاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې ومه زه په دفتر کې هم کار باندې بوختم چې همکاران زغل ماته ویل چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناشته باید لاړ شي کوه ته مال ول وای چې طالبان کابل ته راغلل مال شاید دوی ما سره ټوک وکړي کنه جدي مونږ غنل از مخکې کاتې دامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورختا راغلل ماته چولت فناره شکو ته زه هم لکه نور ونه نو لاړم کوه ته یو دوه ورځې لاندې دفتر ته ځکه ویریدلې وم نه مې شو کولای اما په دریم ورځ باندې چې کله دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خدل چې داخله دفتر شم ما ته چې تاسو اجازه نه لري موږ رهبری ویلې چې مېرمنې یو اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویل تاسو کولای چې دفتر ته راشي دا یو ځل دوه درې ځلې لاړم اما لمدي جواب سره مخ شوم نو نور می جرأت مونه شو کولای چې لاړ شم نور کینا سب کو پکور چې کوم زمينه مساعده چې زه بیا کارته ادامه وکم نو اندازه چې د دې مېرمنه قصیدې چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه ما سره تماس لرم چې دوی دفترونه تللی دي خپل ځای کې ناس دي چې کار وکي اما راغلی دی طالبان او تیلی چې ولې اته ګردان باندې پوښتنه چې دته مله اجازه ورکړي چې دفتر سره
ډیر مننه مسکا جان تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اغلی یون تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د شوزو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفه اجازه ورکړل سي او جنو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او کومنوي کړې کوم لاریون مو کړې دي
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خويند لاریون کوي ان تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي او صرف زما اکثره خويند د دې خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکار کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو مونږ بیا هم وایو چې کچېره زه په پارلمان کې نه اوسم نو دا خو معنا نه ورته چې زما هغه یوازې په پارلمان کې به پورته شي د خوځو د برخه کې یعنی هغه وخت کې پارلمان نه مو زه په ننګرهار کې کومه مونږ د خوځو ټولنه جوړ کړه په څلور ولایتو کې مونږ وګرځیدلو مجلم دی ته چاپ کړه کوم ناخوالې د دې په برخه کې وي مونږ هغه ته هغه رقم پورته کړه کونړ ته مونږ لاړو همراته نورستان ته لغمان ته د خوځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې وغه وخت یعنی هیڅ پارلمان هم نه وو یعنی مونږ خپل مبارزې ته دوام ورکو مونږ ګورو حالات ته کچېره دی مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینې ولایتو کې شروع دي ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکو کچېره دی تعلیم چې نه د ښځو نر حق ته لکه ورونه زموږ ویل دا اسلام ته اجازه راکړي دی مونږ ته ځکه دلیل نشو ویل چې دا د اسلام خلاف ده ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نرو خځه فرض ده نو وخت چې د ماته اسلام ما سره نه مني او قوانین ما سره نه مني نو زه خو به خود دې په مقابل کې جګې ما مبارزه وکم اما مبارزه په شکل چې واقعي وي یعنی شواري او سمبولیک نه وي د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم د دې د پاره نه صرف د دې په خاطر چې واقعا زما خځه کارو زه لارې پرتو سیمه ته نشه زما ډیر لره ولایتو ته د نیګرار زتلم خو سره مې کار کړي هغه د پاره مې کورسونه د حياتي جوړ کړی هغه د پاره مې کومکونه کړی دي تر دې را هدا پورې د څه ساهو ته بتلم چې هغه ساهو کې به ټول ماته ول تاسو دوه تمځي ځکه چې دوه امنیت خنه ده اما زه ډیر لره ساهو ته تلم اما شواري کار مې نه وکړي نه سمبولیک نه مې د دې لپاره کار کړی چې خپل انجو یا ټولنې د پاره فاند واخلم خارجيانو په خاطر چې هغه ته خو حقوق باندې کوم فاند واخلم نو زه بیا وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي څخه د لپاره تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کی ځکه چې دا د دې لپاره تاوان کوي موږ ډیر اسلامي ملکونه لرو تاسو هم دا وګورئ په ټول ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ باندې دي مکتبونه خلاص دي نو موږ هم ته وایو موږ سره به استدلال وکړو او فقط موږ منتظر چې دې څه کوي ځکه دې نه دی ویل چې موږ مکتبونه بندو دا یو چې موږ ټول خلاصو اما پورورو خیر موږ ته وایو دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بندو دومره چې مخکې میاشتو مکتبونه بندو ورسره خیر یو دوه میاشتې وو تاسو لوکو یا یو میاشت وو تاسو لوکو اما بیا ورسته ګورو چې دای څه کوي کچېرې دای مکتبونه خلاص نکړي نو موږ ورسره استدلال کوو چې ورور ته وګوره دا اسلامي ملک دی دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی هغه د چستا سخت طرفدارم دی البته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي خزي پونتون وای مکتب وای وظیفه اجرا کوي اما ته ما سره کوم اسلام وای چې اسلام وای چې خزره په کور کې ناشته نو دای استدلال به سره کو خپل دولت څنګه به ودریګو خپل مبارزې ته دوام ورکو اما په واقعي ډول چې خو د واقعي ډول کارو شي نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شواري ډول زما ځینو خويندو انجوګان لرلې د خو د شوار به باندې ته فن به وخصو اما د خو د پاره کارو نه کو اصول په اروپا او امریکا کې ګرځي زه مونږ باید دغه خويند په سیرو نو وسو من خپل خلک ټول خويند سره هم دلته کینو کارو ته وکو من د سره وو واقعي کارو ته وکو چې څو د هغه نسبی او ډیر کم حقوق هم لا سره وړي تر اوسه پورې خو کار شواري اما بیا هم من کړی دی تر نو شو چې دې سره شو په کابل کې شوه هغه یو لا سره وړ نه و خو پات شو د اوس وخت کار نو موږ خپل مبارزې ته دوام وکړو نو طالب سره به کینو لاریون بم راو باسو استدلال به مسره وي منطق به مسره وي تر څو زمون خويند د پاره د تعلیم زمینه برابر شي ځکه هر خور چې دا ام مور ده اولاد لري دلګان لري نو دا د دې حق دی په دې باندې چې باید د دوی د پاره د تعلیم دروازې خلاص شي خپل هغه حق او حقوق لاس ته راوړي
او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستۍ کې یو شمېر شذو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د شذو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې شذو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپل ویډیوګانې نکړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې ژغونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي.
بالکل، یو خو دا ده چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه ډېر کم شاید پیدا کړي زمینه مساعده شي، شاید هېڅ زمینه مساعده نشي دی ته، ځکه چې هېڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دې ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او دې د مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډیر بد شی دی. مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولای شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپل پیغل لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 15,000 ورته اوس ورکړي، 15,000 به وروسته ورکړي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي. مجبوریت ډیر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټولو ته حق حیران پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضره ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سرک ته ښکلې دي، د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي. اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده. حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بېوزله شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا غوښتلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بېوزله خلکو سره یې تقسیم کړي دي. د یو ښه احساس له وجې چې دوی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایلو ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونې اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هېڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې موږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هر مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې 1,000 افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د 1,000 افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راضي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چغې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریته کېږي.
په اخره کې یون صاحب تاسو ته براسم، تاسو څه ویل غواړي افغان شوځو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ورنکړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې موویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې یو ملک دی او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه وو پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویلې چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي. اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په سلو کې نه نوي تعلیم نه لري. اما د هغې نارینه وو کار کوو او دې دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو.
ډیره زیاته مننه اغلی آرین یون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او مسکا سنگر نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی.
دی یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاستمداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.